درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سترې محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل ورستۍ یا درېیم یوریزنی لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه. خو لومړۍ لوبه چې تیره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شلو اووریزې لوبې هم وکوي چې تمه ده د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د اوومې نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږ میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دېرش کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولي دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه ویشتيده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تک سیمه ته ننوته د روسي د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتري د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسي د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځن 2 ساعت دوام وکړ او درې الوتکې بيډنه ناسيته اړ شوې. زمو شخل آزادی رادیو اوری په سعودي او یو شمېر دورو هیوادونو کې نن د روشه لومبي ورسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روشه در رسیدو په پیغام کې ویلي
Many will mark these months while facing conflict.
La bada marga gan khalak badami ash tashkhulu bi Korea wiri pa hal ki terwi.
Pa Pakistan ki afghan kadwal wai ma shumani lazdak lo patashi widi.
Tira siyata me zagri tin juni tada imkanat na laram shakhsi maktabun da wastaum.
De bakhshan ndaiwal sazman wai la huqu afghan shuzu sara ya walish e che de khpalo haqunu la para mubariza kawi. په میدان ورده کې له سلګونو کورنیو سره مرسته شوې دي.
دا غوښتنه لرو چې بس دغه څه مرسته نورې مو سره سره بس.
په غزنی کې د موټرو پر لایزري څراغونو بندیز لګول شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عربستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ده. اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوې او روژه به د سه شنبې په ورځ وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو او بې کوره خلکو په فکر کې دی. صفي الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه اندونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکیل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لا بعد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چې په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځنګړی پیغام شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي، میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د غنو پام ځان تاړولای. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل ورسته له هغه په دې ترانګې هوایي او ځمکني بمباري پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر ګرګړل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 مبرید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیله مندي و چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري ورسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېږي چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15مې په غزه کې 1228 کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولي چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړسواندې نړۍ خواته یوسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مارچ لسمه د شزینه قاضیانو نړیواله ورځ وه. په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمېر شتینه قاضیانو او څارنوالانو آزادي رادیو ته ویلي چې له وزګار پاتې کېدو وروسته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په دې اړه هم اندېښمن دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو د نشتون په صورت کې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ښځې لاسرسی نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په دې جمهوري نظام کې یو ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخل شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان مېرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضی په توګه دنده ترسره کړې هم وای چې بیکاری نه یوازې د دوی په ژوند نه وړه اغېز کړی بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
خزی هغه وخت هم مظلومه وی چې محکمو ته مراجعه کوله او قضیه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا څرل کېده او یا هم موږ ته راجع کېده چې فامیلی او تاوتریخوالی د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعا اوس خلک په بیچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هېڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بښنې نړیوال سازمان له هغو افغان میرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو لپاره په مبارزه کلکې ولاړې دي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره شخ پورته کړې د هشتګ په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې شخ په چټکۍ سره غلی کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا سیمه ایز دفتر د شنبې په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فور افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي، هلته چې ښځې ځورول کیږي، ګواښل کیږي، شکنجه کیږي او بندیان کیږي، ټینګي ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان پر راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې خو افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزه ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د 8مې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبې په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبې په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادۍ راډیو ته ویل
موږ په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي، امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ راډیو ته ویل
دته باندې دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده، د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ول حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړای دی.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام لو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د او چا پر اساس د دغو اړو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرتاري ورکړی دی. صفی الله استانکزی او نور چوسیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سکهال په هیواد کې دروشت شاري و میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی پېکس پانه خبر کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن خزي او نجونی دي. د غیداري لنډي غوښتي چې د افغانستان د خزو او نجونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان خزي ګوري. او چا هم دا زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه خزو سره حیاتي مرستې کړې. دا سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او د دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2024 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو دوو نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالر زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اقتصادي ستونزو په ګډون د کافی اسنادو د نه لرلو له کبله ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو شورا آزادی رادیو ته ویلي چې دوی هم ډیره اندیښنه لري او داسې کورنۍ ډیرې شته چې د اقتصادي ستونزو او نورو مشکلاتو له کبله نه دي توانېدلې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولي شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یوې افغان کډوالې ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم دی.
موږ هم د ستونزې د دې چې بچی مې له خونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او خونځي پاتې دي. موږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلی او مایوس شوی.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډیر زیات درد راکوي. ډیر زیات مې زغري چنجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلور سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي.
څلور فیصد د فامیلونو د خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلې چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې د څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې په څباندې یو له سو کورنیو باندې مرستي وویشل شوې. د مرستندوی مؤسسو له لوري د مرستي هرکلی شوی دی خو خلک وایي چې باید دا ډول مرستي دوام وکړي.
د 1555 اړمنو کورنیو سره یادې یمنی مرستې د فینا او یمن په نوم د دوو مؤسسو له لوري ترسره شوې. د میدان وردګو ولایت د طبي پیښو ته د رسیدو امیر انجینر فرید الله وویل چې په لومړي حساب بیسودو او مرکزی بیسودو ولسوالیو کې له 1555 اړمنو کورنیو سره 14 میلیون افغانۍ مرستې ترسره کړې. چاري کورنۍ ته پکښې کې شاوخوا 4000 افغانۍ ورکول شوې دي. دی وایي یاد مرسته د فین په نوم د یوې موسسې په مالی ملاتړ شوې ده.
ټوټال دغه کورنۍ ته د ژمنۍ مرستو البته چې دا د ژمي لپاره ورکول کېږي د دوی د ګرمو لباسونو د سونتو کې همدارنګه نور ضرورتي چې دي په 15 میلیون افغانۍ په حصي اول او مرکزی بیسودو کې 1555 کورنۍ ته موږ نن توضیح لرو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې بیا د 1600 کورنۍ سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د میدان اردګو ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالغفور حیدری وایي چې یاد مرسته د یمن په نوم د یوې موسسې له لوري سوې ده.
دا د هر فامیل د فار او د هر کومک سهم د پر د شپږ سو سهمونه تقریبا چې د 15000 ډالر په قیمت باندې دا مجموعه قیمت یې 15000 ډالر دی او تقریبا چې 45 لک افغانۍ رسی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د رواني کب میاشت چې له لومړۍ نیټې تر 14 نیټې د واورې او بارانونو په پایله کې د غرشویدنې او سیلابونو راوتلو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 تنه مړه سوي او 10 تنه نور ټپیاندي. هغه کورنۍ چې یاد مرسته یې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
خو ډېر خوشحاله یم د غریبو خلکو سره چې دا کومک وسي، ډېر خلک ته خوشحاله دي، ډېر خلک ته خوښ دي. موږ خپله د یوازې خلک یو مقصد یې موږ ولاکه یا پوله یا پټه یې نه درم دا مخه مرستې دي مقصد از لاس مزدې دي موږ یې کوو چې موږ سره د یوازې خلک چې کومک سره وکړم دا سي پیسو مقصد موږ قرضدار او پرسان او غاره خلک
دا برسې راکړنه موږ وزو وړه په وړو غوړي په وړو نه دی هغه بس په خلاص په دغه خلاص
دا غوښتنه لرو چې بس دغه سي مرسته نورې مو سره سره بس او دا مشکلات موږ حل سي.
دا فداسیال کې د چوس معالم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورشتون روان دي او د غراس په ګڼو نورو کې بیا اټکل سوي دي چې ممکن زیات خلک نور هم زیانمن سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي وایي په موټرو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولی دی. دوی وایي دغه کار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا یک شنبه ورځ د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې شزی او یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان سول، خو تر دې پیښه څلور ورځې وړاندې بیا په همدې ځای کې په یو بل ټرافیکي پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان وو. دا پیښه نه لومړی او نه شاید ورستی وي، ځکه خراب سړکونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د نشه یي توکو د کارولو تر څنګ د موټرو لایزری څراغونه ډیری وخت د ټرافیکي پیښو لامل کیږي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب لاړوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته په ټرانسپورټي وسایطو کې د لایزری او غیر معیاري څراغونو په لګولو بندیز لګولای دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د غزنی ولایت د وارچ ترانسپورت تنظیم ریاست او د یاد ولایت ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډو هڅو او همکارۍ په نتیجه کې دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي د ټرافیکي پیښو او روښنایي ککړتیا د مخنیوي او همدارنګه موټر چلوونکو ته د لازمو سهولتونو د رامنځته کولو په موخه کاري کمیټه جوړه سوې چې په ترڅ کې به یې د ټولو هغو ټرانسپورټي رادجاتو لایزري او غیر معیاري څراغونه لرې کړي چې له دې سره به په ټرافیکي پیښو کې د پام وړ کمی راسي. دوی وایي د غزنی ولایت د وارډ ترانسپورت د تنظیم ریاست او د ټرافیک پولیسو د عمومي مدیریت د ګډي تشکیل سوی کاري کمیټې لخوا د غزنی ولایت مربوطاتو په بیلابیلو برخو کې چک پوینټونه اچول سوي چې د یادو موخو ترلاسه کولو سره سم به پای ومومي. بل لور ته بیا د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي اصولو او له موټرانو د لایزري څراغونو د لرې کولو په تړاو دا کړنستایي او وایي دا کار پخوا باید سوی وای. د دوی په باور چې له دې سره د پیښو او په پیښو کې د مرګ ژوبلې په لږوالي کې زیات کمی راتلی سي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دای وایي ډیری موټر چلوونکو غیر اړین او سترګې اخیستونکي څراغونه په خپلو موټرانو کې نصب کړي دي چې ځینې وخت د ټکرونو لامل کیږي.
دا سل په سل کې ترافیکی مشکلات یو په دوه زیات دي، لکه څنګه چې دی ورسوي کې د ترافیکو مدیریت لخوا د دغه د اصلاح په برخه کې کمپاین شروع شوی ده. موږ د دې کمپاین یا د دغه څراغونو د له منځه وړلو لپاره چې دی له منځه وړي موږ یې هرکلی کوو. دا به په ترافیکي پیښو په راکمولو کې زخه زیات موثره تمامه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دا وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې او د دغه پیښو له امله ډیری وخت ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالب
د طالبانو سره محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بیګانه وخت اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشتې لیدلې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېیم یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیل شي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې 3 کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلی کایا په ایکس پانه کې لیکلی دی چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې را کسان او ورسره یو اندازه وسته زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بی پیلوټ الوتکه ویشتی ده. د روسیې د فدرالي هوایي چلند ادارې په وینا د پروازونو ځنډ 2 ساعته روان وکړ او 3 الوتکې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم کوربه يم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې 3 نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان او ایرلند له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ اپیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ ورسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغل شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېر سیالۍ تر سره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن باندې دوی سره ډېر مرسته وکړي. نو موړي د لوبډلې په ورستۍ ماز ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شیبي دي او افغانان باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړي سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لګ درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودی په ورزیدل نو دردونه و په دا مغواجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډله ته راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو پټړا ویلې دي.
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان د ازکیږي کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځې یو سیالي لوبلړۍ د مارچ په 9 نوهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شلوریزو سیالي لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپږ کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزای، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده، د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی، خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جامه راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو اربیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظهیر ملورو.
ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلاړۍ وبایللې. د کرکټ د څارون کومینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پاره ولیدي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بیمخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. واجد عربی متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده، او په باور چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري د ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې د موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوی کټ باندې. کله خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون، د امین احمدزی نشتون.
د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځنیو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او رسته خبر مو داده چې کابل بیل لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله. یاد پیلو به چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي. د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی، د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې یې د نهه لوبغاړو پر زیان 212 منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار 40 منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې 114 منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اور کې هدف د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاڼو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزی ته ورکړل شوه چې پاته پاڼو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچونکي عاقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او دولس ویکټې سوځولې وي. د ولیدا چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شویو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري. رحماني صاحب، مننه چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړ. د پیل پوښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول پکار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدله چې داغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو، بیا مجب پسې زخمی سو، بیا همداسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروف وسوله او لوبډله په لیګونو کې مصروف وسوله، لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروف وسوله. دا غو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بخي دا غو نارضایت لوبډل تر اتک مشتاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي. د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. دا غو ورته همداسې نظر و، دا غو ورته همداسې پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې، بیا ځینې لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم ناندرۍ وې. ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل. یا همداسې په پنځلس کسیز و شپاړس کسیز لوبډلې کې و، خو په یوولس کسیز لوبډلې کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته. او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي، حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی. د دې بیک اپ باید پیدا کړ. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواسه ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده. هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسیږي، نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه ښه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی او ډېر مو دې ته د کړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
پورسته یو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمه حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ماته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړي ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلې. همداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي د غسوله مصروف وسوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې. بیا خو ناندریس ما بین سو د لګونو پر سر باندې، نو هغه کې د معلومیدل چې لوبډله ډیره ستړی ده. بیا بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې
ځینی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ په سیګوري چې دوی باید د بل میشته لپاره څه وکړي مسولیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت د یو لوبیا اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښ کې معلومیږي بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي هغه اوله خبره کې ما پښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راسل ته لیګونه پریږدي که تاسو وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګو په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګو همداسې د بنګلاديش لیګو او داسې نور لیګونه و هغه د دوی څخه لسوریز لیګونه و دا و هغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و نو هلته یوه ورځ و تمرین ته دغه ته پاتې میش ته پاتې دوی ورسیږي هلته میچ وکي کیمپ هلته کمبینیشن جوړول و هلته پلانینګ جوړول و هغه لیرې خبره ده نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډیره مشکل دی تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر پامران او د هغه څن پرفارمنس وسنه کیږي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لا سور کړی دی چې لنډړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدی صفر تر رسیدلې ده
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډیر ورس ول چې هلته ډیر په ځله پوری لوبي وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي نو د ملت توقعات ډیر ځینې ولرس ول بل خبره د دوی هم ډیر اور کانفیډنس ول چې دا هغه لاملونه هغه بیا په داغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغه سي پاملرنه ونس ول ډیر ناندري پښ کې دغه سولې را ولاړې سولې تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړي ځینې خبرې هغه وکړي بیا هغه خبرې هم داسې پاتس ولې موضوع هم دغه سپاتس ولې د ملت سره د ادارې د خواڅه هیڅ هم شریک نس ولې نو دا په خپل ډیر شکونه را پاروي پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره د ښنه ولې و سیږي د غوڅې د پښتنه وکي د غوڅې د مسولیت پښتنه وکي او دا چې دوی د سی فکر کوي د لوبډاله چې اواز هم دا دوی دي بل د څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی
د ایرلند په لوبډله کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده
ارین لومډاله ډیر پیوړې سوي دا ډیر پیوړې راګرځیدل دي ځینې ډیر شش نوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دنيځ دی وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونو کې مصرف دي بیا هغه یو ش د غلري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیاني کوي نو دا هغه ځګي څخه دوی الته په هغه کاونټیاني کې لوبيږي چې دا د دوی لپاره یو مثبت ټکی دی د دوی لپاره او د دوی د لوبډلې د کوست د کوي کېدو راس پدې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیاني کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي د کتاسي وګوري د هغه لوبډلې عدلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغه باندې لوبډله کټګوري باندې دوی ویشل دي هغه ته په ورته هر سړي خپل مسولیت د لوبډلې د رهبری د سپارلې دي
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي اډي اف ال کې لوبيږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نسب شي کې نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکړدګي ته په کتو سره په درجه بندی کې ته سي د اي سي سي وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د نراشد پس راشد په نشټون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د دا هغه مثبت پوینت چې موږ لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو نو دا هرڅه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل موږ لوبډله ده وس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په کتار کې باید حساب مقایسه شي نه لکه د ایرلند سره ایرلند چې یو ټیسټ لوب موږ ته وګټل دا معلومدار خبره ده چې موږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي ان شاء الله د دې خبره وځي لوبډله
د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د غزنفر بلا لال سمی او ننګیالی خروټی ټاکنه سم بولی؟
بالکل، پر ځای ټاکنه د نوی ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا هلته بوزو، هلته مو بیا پر بینچ باندې کښېنولی، بیا په یولس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که په یو نفر ته په یو لوبډله کې په یولس کسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي دغه کانفیډنس دغه هیلې د خاور سره خاور سي. نو لوبغاړي نوی راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي، خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسي، هغه ته باید وخت ورکول سي. دسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کوي مې راوستې نن سبا بیا بل راولم، نه. لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي، هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو کتل سي چې لوبډله په کم ځای کې، موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابره کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډکه شي؟
و بالکل، نوی زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته، دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کمه تشه دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې سره اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې ایچ پی سي کیمپ برخه وګرځي. کته چې په نړۍ کې موږ په نړۍ کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راواخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 124 دي، د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې څخه هغه 110 بیرته په خپل راښته سي، بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مدا سیر کړی دي هم د سپر کورو باندې ناست یا صرف ډومېسټیک کرکټ کوي.
دراشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زیګالي
دراشد او مجیب ځای ناستي بډیر ستونزمنی په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی، دا فکر موم نه دی کړی، بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري، دا باید په ډیر دقت سره، دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سي، باید وپیژندل سي، باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سي، باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سي، د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولوبیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځای ناستې پیدا شي؟ ورستی پښتنه کوم اټکل د څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلن سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر قوي مراد سره ګټي. بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم ته راګرځي او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادي او د ټول ملت دواوی هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت راګرځي ان شاء الله.
د ازادي راډیو د لوبول میدان اوریز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره وه تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
انجنو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.